द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे کانو ویدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2018 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې ده د ماسخوتنۍ ته په کابل کې دی ونی مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې د وایس اف امریکا دی ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې قربانی وګم جالوان
او بختور شه
او الاول هم ستاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان صدر اشرف غنی د هند سره د ترګرۍ ختمولو او اقتصادي همکارۍ لا زیاتې پیاوړې کولو لپاره نوی ډیلی کې هندي مشرانو سره ویني. د ښاغلي غنی وایان محمد هارون چخن سوری وای
د دې سفر اساسي او هغه عمده موخه اقتصادي همکاري وي چې پر هغو باندې بس وسو د دفاعي امنیتي پوځ د تمویل یا تلشي زیادو مرستو باندې کې ډول بحث نه و او د اجنډا کې داخل شامل نه و.
د پاکستان خارجه دفتر د امریکې په هغه نوی قانون اندېښنې ښودلي چې تر مخه به یې د 11 سپتمبر په پیښو کې د ککړو بهرنیانو پر ضد په امریکایي عدالتونو کې مقدمې اورول کېدی شي. یوه څېړنکاره عائشه صدیقه وایي
اور میرے خیال میں خطرہ یہ بھی لاحق ہے کہ اگر فرض کریں کسی ایک سچویشن میں یا کسی ایک کیس میں فیصلہ خلاف ہو گیا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو کیا جائے گا تو بہت سارے ممالک ہیں اس کی زد میں آئیں گے.
امریکی صدر براک اوباما پر اتلون کی کال کے د 100,000 کډوالو امریکا تا د راوستلو پلان لري.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سه ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته.
افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د هند په دوه ورځني سفر دی. د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د لیدنې په مهال هند افغانستان سره د یو ارب ډالرو د مرستې کولو ژمنه کړې ده چې دغه پیسې د افغانستان د پیاوړتیا لپاره په بیلابیلو مدونو کې په کار راوستلی شي. د لیدو کتو وروستو دواړو مشرانو ګډه اعلامیه جاری کړې ده. اعلامیه کې راغلي چې دواړه مشران په دې خبره سلا شوي دي چې د سیاسي مقصدونو لپاره د ترګرۍ کارول د سیمې امن ثبات او ترقۍ لپاره یوازنی لوی ګواښ دی. دواړه مشران دغه لیدنه کې په دې خبره هم سلا شوي دي چې د هند او افغانستان د بارنیو چارو د وزیرانو په مشرۍ کې د جوړ شوی ستراتیژیکی ملګرتیا د کونسل غونډه به ډیر زر روبلل شي چې پکې به په مختلفو سانګو کې د مرستو په باب لا د کاری ډلو د وړاندیزونو او پریکړو جاج اخیستل کیږي. په دغه لیدنه کې د هند وزیر اعظم منلی دي چې نوې ډیلی به کابل سره په راتلونکي څو کالو کې د یو ارب ډالرو مرسته کوي چې دغه پیسې به افغانستان کې په تعلیم، صحت، هنري پراختیا، انرژي او د خزو د توان سیوا کولو په چارو مصرف کول کیږي. هر څه که پاکستان د افغانستان او هند په زیاتیدونکو همکارۍ اندېښمن دی خو څېړونکي وایي د پاکستان اندېښنې بې ځایه دي او دا چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او په خپلو فیصلو کې آزاد دی او بیا دا چې دغه هیواد بیا ودانۍ ته اړتیا هم لري.
پاکستان د امریکا د سنت په هغه منظور شوی قانون اندېښنه څرګنده کړې ده چې تر مخه وي د 9-11 برید اغېزمنې کورنۍ د بهرني هیوادونو او وګړو پر ضد امریکایي عدالت کې قضیه کولی شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن په یو بیان کې کړې. د خارجه وزارت بیان وایي چې پاکستان د امریکا د کانګرس لخوا منظور شوی دغه قانون جزئیات ته د نږدې نه ګوري او وایي چې دا به په نړۍ کې کړکېچنه وضع نوره هم پیچلې کړي.
بلوچستان کې د ایپسی ځواکونو د لټون د عملیاتو په وخت یو شمېر مشکوک وسلوال نیولې دي. چارواکي وایي د تربت په سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت د یو مهم کمانډر په شمول درې مشکوک ترهګر نیولې. همدغه شان په سر خار کوټه کې هم 14 مشکوک کسان نیولې شوې دي. د ډیوی رادیو خبریال حمید سمسور په نور تفصیل راکوي.
په کوټه کې د ایپسی ویان خانواسي وایس اف امریکا ډیوی رادیو ټلویزیون ته وویل چې د کلات د شخري په سیمه کې ایپسی او امنیت خوندي ساتونکو ادارو د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې عملیات وکړل چې په ترڅ کې د لغوسوي بلوچ وسلوال سازمان یو ځایي کمانډر له وسلې سره ونیوي. د ملیشیا قوه ویانوی چې نیول سوی کس د بلوچ لیبریشن آرمی مهم کمانډر دی او بلور ته بیا حالت د ایران وسردی پولی ته جوخ د تربت په سیمه کې هم امنیت خوندي ساتونکو ادارو عملیات کړی دي. د ملیشیا قوه ویانوی چې دالته د سامي په سیمه کې د عملیات ایپسی او استخباراتي ادارو تر سره کړل چې د شک پر بنسټ باندې دوه کسان نیولې دي او دوی اوس د پلټونو لپاره ناڅرګند ځای ته انتقال کړی دي. تر اوس مهاله پوری د بلوچ وسلوالو لوري په دې باب څه بیان مخته نه دراغلي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د امریکای په وز ویلی دی 13 هفته په شام کې د خودسر اسلامي امارت په نامه وسلوالو په ضد تر سره شوی درې هوایي بریدونو کې عام خلکو ته مرګ جوړه اوختره. تیر ورځ په خپل یو بیان کې د امریکای د پوز مرکزی کمان ویلی په اووم، لسم او دولسم ستمبر په رقه، الزوار او اشداد سیمو کې تر سره شوی د ائتلافي جنگي جازونو بریدونو کې عام خلک وجل شوی دي چې په غلطۍ سره یې ولسی گاڑی په هدف کړی. په بیان کې د مرګ جوب لشمیرا نه د پډا کړی شوی.
او د امریکا صدر براک اوباما به په کال 2018 کې امریکې ته د 100,000 پناه ګزینو رانویستلو حد ټاکلی دی. دا د تیر کال د ټاکلي حد نه 10% زیات دی. په خبرونو کې ویل شوی دی چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې معامله د ایوان د غړو د سینټ عدالتي کمیټې سره د بندو دروازو دننه د غونډې وروسته د دغې منصوبې اعلان کړی. نور تفصیل لري مهوش چلیل.
مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې معاملہ د ایوان غړو او د سنت عدالتي کمیټې سره د بندو دروازو دننه د غونډې وروسته د دې منصوبې اعلان کړې دي. خیال دی چې صدر اوباما به د پناګوزینو په باب له د خپلې منصوبې اعلان د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلې د را روانې هفتې د اجلاس په موقع د سرمشرانو د غونډې نه وړاندې کوي. اخوا د امریکا پوز ویلی دی چې 13 اونۍ په شام کې د داعش ترهګر ډلې هدفونو په ضد تر سره شوی هوایي بریدونو کې عام ملکیان هم وژل شوی دی. د 13 په ورځ جاری شوی یوې بیانیه کې د امریکې مرکزی کمان ویلی دی چې د ستمبر په 8 نیټه د زور ته نږدې تر سره شوی یو هوایي برید کې یو غیر پوزي ګاډې په نښه کړی شو او د ستمبر په 10 نیټه رقا ښار ته نږدې د ائتلاف لخوا تر سره شوی یو هوایي برید کې هم عام خلک وژل شوی. خو بیانیه کې د مرګ شو بلو شمیره نه د خودلې شوې.
په شام کې د امریکای او روس په منځګړی توپ تر سره شوی دزبندۍ کې په ټولو جنگ ځپلي سیمو کې چې عملی ده، ولې په جنگ کې ګیرو خلکو ته د امدادي توکو د رسد عمل چې د دغه دزبندۍ بنیادی مقصد وو په پوره توګه نه دی روان. ولې چې د شام حکومت وایي حلب خار ته امدادي توکي او بشري مرستې رسیدونه وړاندې به د مشک اجازت ورکوي. امدادی ایجنسیان وایي دوی په نورو سیمو کې هم د صدر اسد او نورو جنگي ډلو د محفوظ لارو ورکولو په انتظار دي. د ملګرو ملتونو لخوا د شام د پاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا په جنیوا کې خبريالانو ته ویلي د ډزبندۍ په محل په شام کې په تشدد کې ښکارا کمی راغلي، ولې امدادي کارونو کې د شام حکومت خندان اچوي. د شام په حلب خار کې نږدې 2.5 لک خلک د جنگ د لاسه گیر دي.
صدر براک اوباما به د میامار حقیقي مشر آنګ سان سوچي ته نن په سپینې ماڼۍ کې په خیر راغلی وایي او میامار نه د بندیزونو لر کولو په باب له بعد هغې خبرو ته غوږ کېږدي. د میرمن آنګ سان سوچي د پارټۍ په 13 نومبر کې د انتخابونو ګټلو وروسته دا په لومبی ځل دی د امریکې په دوره راځي. میرمن دا وخت میامار د خارجه چارو وزیره ده. د میامار خارجه وزیر آنګ سان سوچي امریکې ته په داسې مهال راځي چې وروباندې د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي مشر کوفی انان د هغې سره لیدو کتو په ترڅ د مسلمان او بودانو ترمنځ د کشالې د هوارولو لپاره هڅې هم کړې دي.
د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند امیدوار هیلری کلینټن یو واري بیا خپل انتخابي مهم پیل کړی دی. نوموړی په 11 سپتمبر په نیویارک ښار کې د 9/11 یا 9/11 دستوري نه زر ستنېدو په وجه باندې په هغې نیوکې راپورته شوی وي.
د امریکا په انتخاباتو کې وخت را لنډېدو سره سره په امریکا کې د انټرنټ د لارې حملو د مخنیوي لپاره چارواکي کوټلي ګامونه اخلي چې په وروستیو کې د اندېښنې وړ حملې هم ترسره شوي. د ډیموکرات قومي کمیټې پټ کړی شوي ایمیلونو تر څنګ بیا د رای ورکونکو د رجسټر کولو نظام باندې په ایلینوی او اریزونا ایالتونو کې حملې شوي او خفیه معلومات پټ کړی شوي دي. په دغه کې روس باندې شک کیږي او همدغه اندېښنو په اساس د آرمډ سرویسز د کمیټې یو غونډه کې د نهې پر ورځ د امریکای سېنټر جان مکین پوښتنه چوته کړه چې د نومبر انتخابات کې دغه حمله کوونکي راتلونکي هدف ونګرځيږي. د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو ورزون کو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غروانه دا قدرمنو ورزون کو تاسو ته سیړنه درکو په دې خبرونه کې چې د ایران خارجه او وزیر جواد ظریف ویلی دی چې په مسلمان نړۍ کې یا د نړۍ په نورو برخو کې چې کوم د سعودي لخوا د وهابیزم دغه د اسلام تندره په شکل د خورېدو هڅه کیږي نو اوس وخت راغلی دی چې د وهابیزم ختمون شي او دغه نظام ختم شي. قدرمن اوریدونکو تاسو ته به دغه باندې هم سیړنه وړاندې کوو خو لومړی ورزو د خبرونه چې کوم لومبه مهم رپورٹ دے سنگ چتا سو په خبرونو کې اوریدلی دي چې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د هندستان په دوه ورځنی سفر باندې د نوموړي هلتا د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي سره او یو شمیر نورو اعلی چارواکو سره لیدل کتل کړی دی او دواړو مشرانو د لیدو کتو وروسته ګډه اعلامیه هم جاری شوې ده. په دغه اعلامیه کې دا راغلی دي چې په سیمه کې د امنیت په خاطر باندې پکار نه ده چې خلک د سیاسي مقصدونو لپاره د ترګرۍ نه کار واخلي یا د ترګرۍ د قابو کولو لپاره. دوی ویلي دي چې دوی به خپله ګډه همکاري نور د یو بل سره سیوا کوي. دغه شانته کې پاکستان لخوا په دې باندې نیوکه کیږي چې ولې هندوستان او افغانستان یو بل سره اړیکې نږدې کړي دي. خو په دغه باندې څېړونکي بیا وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هغه په خپلو فیصلو کې آزاد دی او بیا دا چې افغانستان کې ډیر جنگونه شوي دي بیا ودانۍ ته او اقتصاد هم ډیر کمزوری شوی دی نو لکه ضرورت ورته ډیر دی پکار دار چې ورسره د اقتصادي مرستې د نړۍ لخوا وشي. قدرمن اوریدونکو د ډیور ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ په دغه باندې تفصیلی رپورٹ را لے گلے چې د ډیور چې افغان صدر اشرف غنی په هندستان کې کم مصروفیاتو
د افغانستان ولسمشر و هندستان ته دا دویم سفر دی او نن نوی ډیلی ته رسیدو سره سم یې د هندستان له وزیر اعظم نریندرا مودی سره ملاقات کړی او په یو شمیر لوزنامو یې لاسلیک کړی. د افغان ولسمشر سره په سفر د هغه یو ویاند محمد هارون چی خنسوري وایس اف امریکا ته د سفر د مخه په اړه ویلي
نن د سکه چی رئیس جمهور او د نوترن صدر اعظم د نړیوال په اومده اقتصادي مسایل امنیتی مسایل د مسکه باندې بحث سو او د هند د مخکنی د صد کومکو چې د هغه په سرنګوالي او سره کم تاثیرات د افغانستان پر اقتصاد خو په زور د پرغه باندې بحث سو او دا رنګ د دوهمې مرحله یا راتلونکي مرحله د کومکو باندې هم بحث سو چې د هند صدر اعظم راتلونکي کلو کې د افغانستان لپاره یو بلیون یا یو میلیارد ډالر کومک اعلان کړي.
دواړه مشرانو په سیمه کې مخ په زیاتېدونکې ترګري باندې اندېښنې څرګند کړي او د دې د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی. دوی ویلی له ترګری څخه نه یوازې په سیمه کې امنیت او ثبات ژور خطر رامنځته شوی بلکې اقتصادي هلې ځلې هم اغیزمنې کړې دي. که څه هم دواړو مشرانو د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو څېړونکي وایي اشاره یې و پاکستان ته وه چیرې چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونه وایي د حقانی ترګری ډلې په ګډون د ځینې نورو ترګر سازمانونو مرکزونه دي. پاکستان د هندستان او افغانستان په نزدې کې دونکو اړیکو اندېښنې څرګندوي او وایي چې هندستان په افغانستان کې د خپل اغیز زیاتولو سره شای افغان خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. ورستیو کې هم پاکستان تور لګولی چې په بلوچستان ایالت کې د ګډوډۍ لپاره د هند استخباراتي اداره افغان خاوره کاروي خو کابل او نوی ډیلی دا تورونه په سخت رد کړي. څېړونکو وایي اسلام آباد په سیمه کې د هندستان په پراخ امنیتي رول اندېښمن دی. په ډیلی کې د هندو رسپانې ډیپلوماټیکی نماینده سوهاسینی حیدر ډیور ریډیو ته ویلي د پاکستان د همدغه اندېښنو له سببه امریکا د هندوستان د سیمه ییز رول په وړاندې خنډ وو.
In the past, the U.S. is urging India from taking a greater role in the security situation inside Afghanistan, saying that this would annoy Pakistan. However, now we are seeing the opposite. General Nicholson, who is the U.S. commander there in Afghanistan, came to Delhi last month and actually said quite openly that the U.S. welcomes any military assistance India might provide Afghanistan.
هغه وای وړاندې امریکا هندوستان دې ته نه پرېښودی چې په افغانستان کې دننه د امنیتي وضع په باب خپل غټ رول ولوبوي او ویلی چې دا به پاکستان خفه کړي. خو اوس موږ په دې کې سرچپه بدلون وینو. جنرال نیکلسن چې افغانستان کې د امریکایي پوجونو کمانډان وو تیر میاشت په ډیلی کې ډیر په ښکاره له افغانستان سره د هندوستان د پوجي مرستو هرکلی کړی. امریکا کله افغانستان څخه وزي نو په داسې حال کې سیمایز قوتونه ګوري چې راسي او مرستې وکړي. خو په افغانستان کې څېړونکي وایي پاکستان افغانستان ته د یو ستراتیژیک ژوروالي تګلاره لري او د خپل جوړېدو له روزي څخه تر اوسه د هندوستان سره خپل سیالي په افغانستان کې معلوموي چې د نړیوال اصولونو ضد عمل دی. په کابل کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد او د سیمایزو چارو کارپوه نصرالله ستانکزی جو ریډیو ته ویلي د افغانستان یو هم حکومت شاید د اسلام آباد د ستراتیژیکو موخو ملګرتیا ونه کولی سي.
بلې دا دي چې پاکستانیان اول خو له هند سره ستراتیژیکه دښمني لري د پاکستان له تاسیس نه بهتر نه پورې. له بلې خوا نه د پاکستان ستراتیژي معمولا دا ده چې په کابل کې باید یا یو ضعیف حکومت وجود ولري او یا هم حداقل داسې یو دولت وجود ولري چې هغه د پاکستان دوست وي او له هند سره نږدې اړیکې ونه لري. دغه نږدې همکاري پاکستان معمولا متاثره کوي او برعکس بیا هند او افغانستان داسې فکر کوي چې دوی یو ګډ دښمن لري چې هغه تروریزم او افراطیت ده او د ده مرکز او د فعالیتونو اساسي ځای پاکستان ده. نو په هغه اساس زه فکر کوم چې پاکستان نظر په دغه عواملو باندې د مسلې په ارتباط حساسیت لري.
بلې خوا پاکستان وایي په افغانستان کې ثبات لپاره کار کوي او دا چې د هغه هیواد دښمنان د پاکستان دښمنان دي. اسلام آباد دا هم وایي چې د ترګرۍ په وړاندې یې مبارزه پیل کړې چې مثبتې نتیجې ورکړې دي. د ښاغلي نریندرا مودی او ښاغلي اشرف غنی د ملاقات وروسته د دولسو ټکو یوه شریکه اعلامیه هم جاري کړل سوی چې پکې دوه اړخیزه اقتصادي تجارتی همکاري او پرمختیايي پروژو باندې موافقه سوي. دواړو مشرانو د ایران د چابهار بندر باندې سوداګریز فعالیتونه زیاتولو باندې هم خپل ژمنه څرګنده کړي. د دې ترڅنګ افغانستان او هندوستان یو بل ته په کار خلق د سپارلو د فضايي حدودو د سولیز مقصد لپاره کارولو قانوني مرستې ورکولو او په سیمه کې د ترګري د مخنیوي لپاره په شریکو هڅو ټینګار کړي.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د افغانستان د صدر اشرف غنی هند ته د دورې او د دغه سفر چې کوم موضوعګانی دي د خبرو اترو چې کومه اجنډا ده د هغې په حقله تاسو رپورټ واورېده. سیرونکي دغه سفر ته په کوم نظر ګوري؟ دا څومره اهمیت لري او پاکستان کې چېرته چې د هند او د افغانستان مخ په زیاتېدونکي اړیکو په حقله هیواد اندیښنې لري؟ نو دغه اندیښنې څه رقم دي؟ په دې حقله ارشد مومند د څېړونکو نظر پوښتلی دی، تاسو ته دغه رپورټ وړاندې کوو.
د پاکستان او افغانستان امورو باندې نظر لرونکي خبریال طاهر خان وایي د پاکستان دغه اندیښنې بې ځایه دي ځکه چې افغانستان حکومت څو وارې دا باور ورکړی چې افغانستان به خپله خاوره د ګاونډي هیوادونو پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. طاهر خان په وینا د پاکستان سیاسي حکومت غواړي چې افغانستان سره پورم نه تعلقات وساتي، خو سکیورټي اسټابلیشمنت نه غواړي چې د افغان پالیسۍ اختیار سیاسي حکومت ته ورکړي.
چې تر څو سیاسي حکومت پارلیمنت او منتخب او خلکو دې اختیارات په هر څه باندې سره د خارجه پالیسۍ په خپل لاس کې نیوي اخستې، د افغانستان سره هم تعلقات هم داسې خراب دي، اوس څنګه دي؟ ایران سره به چې په ماضي کې دومره خراب نه، د اوس څومره خراب دي؟ دغه رنگ هغه کې به هم ډېر زیات کم چانسي زما په نظر باندې هغه خوشي کوم چې افغانستان سره نږدې کېونه نه هین سره یو نه هین په اړه کوم زما دا فکر او فوج دي چې پاکستان لبا یو داسې ګامونه خسر پکار وي چې د هین سره زمونږ تعلقات خوي، چې ګاونډیان سره تعلقات خوي، نو نستا بیا دلته امنیتي مسلې جوړيږي، نه بیا ستاره د اقتصادي مسلې جوړيږي.
انډیا افغانستان ته مرسته ورکوونکي دویم لوی هیواد دی او تر اوسه یې دوه بلیون ډالر افغانستان سره مرستې کړي دي چې پکې د پی مرستې هم شامل دي. او انډیا کلیس خوشا 800 افغان عسکرو ته تربیه ورکوي او د ترڅنګ افغانستان دویم لوی هیواد دی چې انډیا ورسره زیاتې تجارتي اړیکې لري. او پروفیسر جمیل چترالی وای افغانستان بیا ودانې لپاره نړۍ سره ښه تعلقاتو ته اړتیا لري او د یو خپلواکه هیواد په حیث کولی شي چې کوم هیواد سره د خپلې خوښې تعلقات وساتي.
دا یو بدقسمتي ده د پاکستان د عوامي شعور او د سیاستدانانو بالخصوص چې دوی همیشه د پاکستان سره چې کوم مینه ده هغې ته په دې نظر کتلي څوم د انډیانه څومره نفرت کوي. دا یو داسې نظریه ده چې تر څو دا ماته شوي نه وي نو پاکستان کې امن راتګ به ګران وي او دې سره سره افغانستان کې به هم په امن باندې یقینا داغونه پراته وي.
سیوونکی وای پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره تعلقاتو ته د انډیا سره دښمنۍ په چوکاټ کې نه ګوري او خپل قومي او اقتصادي ګټې په پام کې وساتي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دا وایس آف امریکا دی وری ټو دی قدم اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی استودیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ که زموږ خبرونه اوریدل یا کتل تاسو هیر کړئ نو www.voadivaradio.com دا زموږ د ویب پاڼې پته ده. په دغه باندې زموږ خبرونه تاسو اوریدئ شي او کتلې هم شي. اوس هم پاکستان د امریکې د سینټ په هغه منظور شوی قانون اندېښنې څرګندې کړې دي چې تر مخه به یې د نه یو لسم برید اغیزمنې کورنۍ د بهرني هیوادونو او وګړو پر ضد امریکایي عدالتونو کې قضیه کولی شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن په یو بیان کې کړې ده او بیان زیاتوي چې پاکستان د امریکې د کانګرس لخوا منظور شوی دغه نوی قانون جزئیاتو ته د نږدې نه ګوري او وایي چې دا به په نړۍ کې کړکېچونه وزن نوره هم پیچلې کړي. نور تفصیل لري ارشد حسین.
پاکستان د امریکني کانګرس لخوا منظور کړی شوی هغه قانون باندې اندېښنه څرګنده کړې چې تر مخه به د 11 سپتمبر کال 2001 بریدونو څخه متاثر شوی امریکني وګړي د بهر ملکی هیواد ادارو او تنانو پر ضد د امریکې په عدالتونو کې د مقدمو چلولو حق ترلاسه کړي. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا د شورو پر ورځ جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی چې د امریکني کانګرس لخوا اوس دغه منظور کړی شوی قانون باندې پاکستان د کېدو کی پرمختګ جاج اخلی. د بیان تر مخه پاکستان باور لري چې د غیر ملکی وګړو ادارو او هیوادونو پر ضد د دغه قسم قانون پاس کېدو لکبله به نړیوال حالات نور خراب او د تناو ښکار شي او دای هم په ډاګه کړي چې د نسل پرسته او تناو پر ضد د هیوادونو ترمنځ امن او همکارۍ ته د ودې ورکولو دپاره ګامونه پورته کېدل پکار دي. ښکار دی وی چې امریکني کانګرس د تیرې جمعې پر ورځ یو قانون منظور کړی وو چې تر مخه به په امریکا د 11 سپتمبر بریدونو کې د اغیزمند کسانو کورنۍ وکړي شي چې د سعودي عربستان د حکومت او وګړو پر ضد په امریکني عدالتونو کې مقدمه اوچلوي. که څه هم د خلیجی ملکونو په دغه امریکني قانون د اندېښنو جواز جوړیږي خو پاکستان ولې په دغه قانون دومره اندېښمن ښکاري؟ نو په دې حقله د دفاعي او نړیوال چارو څېړنکاره ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې که په امریکني عدالتونو کې مقدمه چلی نو کېدی شي چې په دغه مقدمو کې ډېر پټ او خفیه سوالونه راپورته شي چې د پاکستان په شان حکومت به جواب ونه لري.
بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کبھی کبھی ہمیشہ صیغہ راز میں رہی ہیں، لیکن ایک آدھ خبر جو سامنے آئی تھی اس میں یہ تھا کہ جو کچھ پیسے پہنچائے گئے، مثلا عمر سعید شیخ کا شاید نام آتا ہے، ان لوگوں میں جنہوں نے ان جو بمبار ہیں ان میں سے کسی ایک آدھ پائلٹ کو پیسے پہنچائے تھے، اور میرے خیال میں خطرہ یہ بھی لاحق ہے کہ اگر فرض کریں کسی ایک سچویشن میں یا کسی ایک کیس میں فیصلہ خلاف ہو گیا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو کیا جائے گا، ایک قدم اٹھایا جائے گا، اس میں جو بہت سارے ممالک ہیں اس کی زد میں آئیں گے.
دا وای چې د 11 سپتمبر بریدونو په حق له ډېری خبرې یو راز دی او دا هم ویل کیږي چې په امریکا د 11 سپتمبر بریدونو کې ککړ پایلټ ته پیسې ټکی عمر سعید شیخ رسولې وې. عمر سعید شیخ پاکستانی نجات برطانی وګړی دی او دته د امریکني صحافي ډینیل پرل د وجنې په تور کې د پاکستان عدالت د مرګ سزا اورولې ده. ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي ملکونه په دې حق له هم اندېښمن دي کچره د 11 سپتمبر بریدونو په حق لا امریکني عدالتونو کې مقدمه فیصله کیږي، نو بیا د عدالتونو په دغه فیصلو د عمل درآمد د پاره د امریکای حکومت چې کم ګامونه پورته کوي، نو کې دي شي چې ډیر ملکونه د دغه اقداماتو ښکار شي. سپینه ماڼۍ موقف لري چې ترهګرۍ ته موثره او طاقتور جواب ورکولو دپاره دا قانون صحیح طریقه نه ده، او د امریکې صدر باراک اوباما به دغه بل ویټو کوي. د خلیجي هیوادونو تنظیم ګلف کوپریشن کونسل هم دغه قانون د سعودي عربستان په ضد بللې او خبرداری ورکړی چې دغه قانون به د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او نورې اړیکې خرابې او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکې سره همکاري اغیزمند کړي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ارشد حسین نمو تفصیلات واور دل چے دا پاکستان خارجہ وزارت ویلی دی چے پا امریکہ کی کم د ترګرۍ پر ضد چې کوم په کانګرس کې بل منظور شوی، کوم قانون منظور شوی دی، نو په هغې باندې اندېښمن دي. په دغې باندې د پاکستان اندېښنې ولې دي؟ داسې ښکاري چې ګنې پاکستان پکې هم په اوبو کې خپله چاړه اینی، چې ګنې زور به د پاکستان نه هم وځي. نو څېړونکي دا وایي چې په دې وجه باندې پاکستان دغه د 9/11 یا 9/11 چې کوم ترګر حملې وي، نو پاغی باندې چې کوم بل پاس شوی پاکستان په اندېښمن دی. ډیور رادیو همکار افتخار حسین په سیړه نه کړی دا تاسو په امر تر ګرځو.
زه به د ډیور رادیو بریدونکو ته دا وایم چې اول خو دغه قانون 13 هفته چې دی د امریکا د کانګرس دواړو برخو، یعنی سینټ او کانګرس چې کومه برخه دی، دغه قانون منظور کړی دی. دغه قانون چې دی اوس ته دی لاندې داسې کولی شي هغه امریکایي خلک چې په 11 سپتمبر کې د دوی کم خاندانونو خلک خپل خپلوان رشتہ دار چې دي هغه وجل شي، نو هغه هیوادونو باندې مقدمه وکي د چا چې څوک چې تورن دي یا چا چې په دې کې رول لوبولی. په دې کې زیاتره اشاره چې ده نو سعودي عرب ته، ځکه چې د 11 سپتمبر چې کم بریدونه دي نو پای کې زیاتره کم کسان چې وو چا چې دا برید کړو نو هغه د سعودي سره تعلق وو. او زه به تاسو ته دا وایم چې دغه اندېښنې چې دي اوس پاکستان سره هم دي، ځکه دي چې نن د پاکستان خارجه وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې زمونږ په دې باندې فکرمندې دي. دوی په خپل په دغه خپل بیان کې د پاکستان خارجه وزارت کم داسې واضحه خبره نه ده کړې چې ګینه ولی دوی فکرمند دي. خو اوس دلته په مطبوعاتو کې چې موږ سوینو یا د دغه قانون تر مخه چې کومې کاروایی کې دي شي سرنګ کې دي شي، که څه هم دا یو قانوني اړخ په اوږدې لنډې خبرې دا پکې ډېری راځي، خو هغه مثال دا دی چې د 11 سپتمبر چې کم مین یا غټ پلان کوونکې او منصوبه جوړونکې خالد شیخ محمد دی، د پاکستان دی، ٹھیک شو، او دی په ګوانتانامو کې دی. د وخت په وخت باندې هغلته کې یو فوزی کمیشن ته چې عدالت جوړ کړی دی هغې ته مخامخ کیږي. نه صرف دا، بلکې موږ به دا وایو چې اسامه بن لادن القاعده د دغې بریدونو پله پر سر اخیستې وه، او اسامه بن لادن چې دی هغه هم په پاکستان کې پوځي خارې بټاباد کې امریکایي نیوی سیلز یا عسکرو چې دی وژلو، د دې مطلب دغه هلته کې هم داسې شکونه او ګمان کیږي تر اوسه پورې چیرې د سټیټ یا د ریاست یو نه یو شکل کې د سره مرسته وه. که څه هم په عمومي توګه باندې دا شک نه کیږي چې ګنې په پورا یا پوز یا کوم داسې غټ خلک په کې وي، خو شا په شا د څوک ولاړو. نو دا اوس هغه پوښتنې دي، نه صرف دا بلکې موږ ګورو چې په کتابونو کې او هغه ډاکومنټریز فلمونو یا نور زینو کې اکثره هم چې ډیر ژور څېړنه کیږي، نو د پاکستان چې کوم زبده وایم انټیلیجنس ایجنسیز دي یا استخباراتي ادارې دي، نو په هغوی خو پخوا سچې اوسه پورې دا خبره کیږي. لکه مثال په توګه د 9/11 خبرې یو وړخته چې د حقانی ډلې سره اړیکې دي، د اغوی سره اړیکې نه ختمي. منګه ګورو چې بیا د طالبانو مشر هم په پاکستان کې هم د پاکستان په پاسپورت باندې په یو ډرون برید کې وژل کیږي. دغه رنګ صرف دی نه، بلکې نور هم یو شمیر د القاعده غټ غټ غړي چې دي هغه په پاکستان کې چې دي نو یا خونی ول شي وي دي یا قبائلی سیمو کې په ډرون بردونو کې وژل شوی دي. نو دا هغه اندېښنې دي چې کېدی شي د پاکستان د ریاست هغه مخکاره کی او د پاکستان پر ضد په دې کې هم کاروایی وشي. نو دغه اندېښنې دي اوس آیا د دوی سره څه لارې دي دوی څه کولی شي؟ نه هغه هم نه دي واضح کړي او په خپل هم دا اندېښنې د دوی ښایي چې په دوی کې تیار ده. داسې څېړنې موږ ګورو په اخبارونو کې.
ډېره مننه افتخار.
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
ریڈیو ته یو بیا په خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو وار بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو.
افغان صدر اشرف غنی د هند سره ترګری ختمولو او اقتصادي همکاري لا زیاتې پیاوړې کولو لپاره نوی ډیلی کې هندي مشرانو سره ویني. د ښاغلي غنی ویان محمد هارون چخان سوری وای
د دې سفر اساسي او عمده مخه اقتصادي همکاري وي چې پر هغه باندې پاتې شو. د دفاعي او ملي پاو د کمیل یا تلشي د دوه مرستوري کې ټول باسه او د اجنډا کې د شامل نه و.
د پاکستان خارجه دفتر د امریکا په هغه نوی قانون اندېښنې ښودلې دي چې تر مخه به یې د 11 ستمبر په پیښو کې د ککړو بهرنیانو پر ضد په امریکایي عدالتونو کې مقدمې اورول کېدی شي. یوه څېړنکار عائشه صدیقه وایي
اور میرے خیال میں خطرہ یہ بھی لاحق ہے کہ اگر فرض کریں کسی ایک سچویشن میں یا کسی ایک کیس میں فیصلہ خلاف ہو گیا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو کیا جائے گا تو بہت سارے ممالک ہیں اس کی زد میں آئیں گے.
امریکی صدر براک اوباما پر راتلون کے کال کے دے 100,000 کڈوالو امریکی تا د راوستلو پلان لری.
اور سمران نکو خبرو نا دا تفصیل سرا.
افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د هند په دوه ورځنی سفر تللی دی. د هندي وزیر اعظم نریندر مودی سره د لیدنې په مهال هند د افغانستان سره د $1 ارب د مرستې کولو ژمنه کړې ده چې دغه پیسې د افغانستان د پیاوړتیا لپاره په بیلابیلو مدونو کې په کار راوستلی شي. د لیدو کتو وروستو دواړو مشرانو ګډه اعلامیه جاری کړې ده چې وایي دواړه مشران په دې خبره سره شوي د سیاسي مقصدونو لپاره د ترګری کارول د سیمې امن ثبات او ترقۍ لپاره یوازنی لوی ګواښ دی.
پاکستان د امریکا د کانګرس په هغه منظور شوی قانون اندېښنه څرګنده کړې ده چې تر مخه به یې د 9 برید اغیزمنې کورنۍ د بهرني هیوادونو وګړو پر ضد امریکایي عدالت کې قضیې کولی شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن په یو بیان کې کړې ده او بیان زیاتوي چې پاکستان د امریکا د کانګرس لخوا منظور شوی دغه نوی قانون جزئیاتو ته د نږدې نه ګوري او وایي چې دا به په نړۍ کې کړکېچنه وضع نوره هم پیچلې کړي.
په بلوچستان کې د افسي ځواکونو د لټون د عملیاتو په وخت د یو شمېر مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. د تربت په سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت د یو مهم کمانډر په شمول درې مشکوک ترهګر نیولې دي. همدغه شان چارواکي وایي چې په سر خارکوټه کې هم 14 مشکوک کسان نیولې دي.
صدر براک اوباما په کال 2018 کې امریکې ته د 100,000 پناه غزینو رانویستلو حد ټاکلی دی. دا د تیر کال د ټاکلي حد نه 10% زیات دی. په خبرونو کې ویل شوی دی چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دغه معاملات د ایوان د غړو د سینټ عدالتي کمیټې سره د بندو دروازو دننه د غونډې وروسته د دې منصوبې اعلان کړی دی.
د امریکې په وز ویلي تیر هفته شام کې د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلوالو په ضد ترسره شوي درې هوایي بریدونو کې عامو خلکو ته مرګ جوړ لاوخته ده. تیر ورځ په خپل یو بیان کې د امریکې د فوز مرکزي کمان ویلي په 10 او 12 ستمبر په رقا، الزوار او اشیدا د سیمو کې ترسره شوي د ائتلافي جنگي جازونو بریدونو کې عام خلک وژل شوي دي.
صدر براک اوباما به د میامار حقیقي مشرې آنګ سان سوچي ته نن په سپینې ماڼۍ کې په خیر راغلی وایي او میامار نه د بندیزونو لړکولو په باب له بده هغې خبرو ته غوږ ږدي. د میرمن آنګ سان سوچي د پارټۍ په تیر نومبر کې د انتخابونو ګټلو وروسته دا په ړومبي ځل امریکې ته راتګ دی. میرمن دا وخت د میامار د خارجه چارو وزیره ده.
په شام کې د امریکې او روس په منځګړیتوب ترسره شوې ډزبندۍ په ټول جنگ ځپلي سیمو کې عملی ده. ولې په جنگ کې ګیرو خلکو ته د امدادي توکو د رسد عمل چې د دغه ډزبندۍ بنیادي مقصد وو په پوره توګه نه دی روان. ولې چې د شام حکومت وایي حل بخار ته امدادي توکي او بشري مرستې رسیدونه وړاندې به دمشق اجازه ورکوي.
د امریکا په انتخاباتو کې د وخت را لنډیدلو سره سره په امریکا کې د انټرنیټ د لارې د حملو د مخنیوي لپاره چارواکي کوټلي ګامونه اخلي چې په وروستیو کې د اندېښنې وړ حملې ترسره شوې دي. په دغې لړ کې د ډیموکرات قومي کمیټې پټ کړي شوي خفیه معلومات شامل دي، او بیا د رای ورکونکو د رجسټر کولو نظام چې الینوی او اریزولا ایالتونو کې پرې حملې ترسره شوي دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر مهم رپورټونه په خبرونه کې ستاسو لپاره لرو، خو لومړی ورزو چې په اخبارونو کې نن کوم مهم خبرونه چاپ شوي دي. مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د ایران د خارجه چارو د وزیر د خاغلی محمد جواد ظریف لیکلی یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی چې سرخطه دی راځي چې دنیا د وهابیت نه خلاص کو. نو موړی د خپل مضمون شروع د شام په جنگ کې د ککړ النصرا فرنٹ د ذکر نه کړی دا کم چې د القاعده یو سانګه د سعودي عرب په مالی امداد په شام کې جنگيږي. قونن سبا دا بیانونه ډیر عام دي چې د النصرا فرنٹ وجود نور نه دی پاتې. ولی په تیرو ورځو کې د النصرا د جنگیالو د لاس د یو دولس کلن تنکی الگ د سر قلم کې دوز ربوګنون کی تازه ویډیو د دې قسم بیانونو د دروغ ثابتولو د پاره کافی ده. مزمور زیاتې چې د کال 2001 د 11 سپتمبر د ترهګر حملو نه راپدی خو د اسلام توندلاري وهابي مسلک سوسو شکلونه بدل کړی دي، خو په حقیقت کې د دوی نظریه زړه په زړه لا موجود ده. د دې نظریه منون کې کله د طالبانو په نوم، کله د القاعده د مختلفو صورتونو په شکل کې، او کله تش په نوم د دولت اسلامي په نامه دنیا تزان لاخکارا کئی. خاغلی جواد ظریف خپل مضمون کی زیاده کړی دا چې د سعودي عرب دا کوشش دی چې خپل غربي اتحادیان د خپل تنگ نظر تور طریقو ملاتړ کولو ته تیار اوساتی. د دې کوششونو بنیاد دا بی بنیاد او دروغ مفروضه ده چې عرب دنیا کې چې ګینه سمره اړې غړې زیاتیږي دا عاقبت ایران ته نقصان رسی. خو د ایران د کمزوري کولو په باب له د سعودي عرب دا خوشنما مفروضی چې سیمه کې غیر محکمتیا به ګینه ایران کمزورې کوي، او دا چې د سنیانو د شیعاګانو ترمنځ د تشپنوم رقابتونه بګینی جنگونه توت ساتي، د دې حقیقت له سببه غلطی ثابتېږي چې په سیمه کې بدترین خونریزي خپل د عرب وهابیانو د لاس روانه ده، څوک چې هم خپل سنیان قتلی. نو موړی د خپل دې خیال په تایید کې په کال 2003 کې د امریکای په مشرۍ کې په عراق د شوی حمله حواله ورکړی دا ولیکي چې د عراق د جنگ اصلي محرک د سعودي عرب په ابیاره لوی شوی تونلارا وهابي نظریه ده. خاغلی جواد ظریف په خپل مضمون کې لیکي چې په ریاض کې ناس سعودي شاهزادگان عراق کې د صدام حسین غوندې د هغې دور واپس راوستو ته لیواله دي، چرته چې د عرب ملګرو ملکونو د ناجایزه دولت او د مادي امداد په زور د صدام حسین قائم فرعونیت د ایران د تش په نوم د خطرې په نامه د ایران خلاف یو اوږد جنگ جاري وساتلو. خو د صدام حسین د دور په شان د دور د احیا په لار کې مسله دا ده چې صدام حسین مړ دی او د ده د دور واپسي ناممکنه ده. د سعودي عرب حکمرانان چې څومره زر د حقیقت اومني عمر د ټولو په خیر کې ده. که سعودیان خپل چاله کې بدلون راوستو ته تیار شول، نو د سیمې په نوو حقیقتونو کې سعودي عرب هم ځای کېدی شي. خو د خاغلی جواد ظریف په لیکلي مضمون کې دلته تپوس کیږي چې د بدلون یا تبدیلی مطلب بسوي. مضمون زیاتوي چې سعودي عرب په تیرو دیرشو کالو کې ګرد دنیا کې د جماعتونو او د اسلامي مدرسو په ذریعه د وهابیت په خورولو په اربونو ډالر خرچ کړي دي. د کوسوو یو پخوانی تونلاری په دې موضوع نیویارک ټایمز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې سعودي عرب د خپل دولت په زور په کوسوو کې اسلام په مکمله توګه بدل کړی دی. مضمون زیاتوي چې سعودیان ایران نه د خپل ملګرو ملکونو په یارولو تر دې دمه پورې خپل مقصدونو کې کامیاب روان دي، خو دنیا تر ډېرې مودې پورې د وهابیانو د لاسه د عیسایانو، یهودیانو، شیعاګانو او خپله د سنیانو قتلان ته لاس تر زنې ناست تماشا نه شي کولی. اوس وخت دی چې ګرو ملتونو کې هغو نظریو باندې مالی قدغنونه اولګولی شي کمی چې کرکه، نفرت او سخت دریزي خورئ. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي، اگر که د اسلام په نوم شوی زیاتره شر فساد د وهابیانو د لاسه شوی دی، خو زما دا سوچ هم بالکل نه دی چې سعودي عرب ګینې د دې شر فساد نه د راپورته مسلو په اواري کې څه کردار نه. لري بلکې مون خو سعودي حکمرانانو ته بلنه ورکو چې د بهتانونو او د ویرو ترهو بیانونه یکسر ختم کی او ټول نړی ته د ترهګرۍ او د بدمنې د پیښو خطرو د نوغي وستو د پاره دی د قانونو ګوندېلا لاس ورکی.
دا وایس اف امریکا چې په ریډیو دی قدر منابري دونکو تاسو روان دي هم زموږ په خبرونه کې دغه خبر واورید چې صدر براک اوباما په کال 2018 کې امریکې ته د 100,000 پناګزینو راننوستو حد ټاکلی دی. دا د تیر کال د ټاکلي حد نه 10% زیاتې په خبرونو کې ویل شوی دی چې خارجه چارو وزیر جان کیری په دغه معاملې د ایوان د غړو د سنت عدالتي کمیټې سره د بندو دروازو دننه د غونډې وروسته د دغه منصوبې اعلان کړی دی. نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبریال په رپورت کې منزه شهید.
د تیرو څو کلونو راهسی امریکا په دوامدار توګه هر کال په زورګونو کډوالو ته د بیلابیلو هیوادونو څخه په امریکا کې پناه ورکوي. د افغانستان، پاکستان او په خاصه توګه د سوریې په شان جنگ ځپلو هیوادونو څخه ګڼ شمیر خلک دې ته مجبور کیږي چې خپل هیوادونو څخه ووځي. مهمه خبره دا ده چې تیره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې 2018 کال کې به 112,000 کډوالو ته په امریکا کې پناه ورکوي، کوم چې د تیر کال په پرتله 10% لوړ دی. هم د دغې پریکړې په تړاو دلته په امریکا کې میشت یو افغان کډوال جمیل ستانکزی څه داسې وایي.
یو ډېر نیک اقدام و، هم یې ګټه امریکا ته په لنډمهال او هم په اوږدمهاله موده کې ده. لنډه موده کې کېدی شي که چېرته همدا خلک چې یو لکو 12,000 تعداد ده په خیال مې، که چېرته دا په کتلوي شکل باندې څو محدودو ایالتو یا خاورو ته ولېږل شي کېدی شي په اولو وختو کې یو څه ناڅه د تعلیم او د استوګنې د برابرولو په خاطر باندې د خپل هم د خلکو ته اولادو ته د برابرولو کې یو څه ناڅه مشکلات موجود وي، خو د یو څه وخته بعد دغه مشکلات په ډېر اسانۍ سره حل کېږي او دا خلک جامع د ډېرو مثبتو او کارمندانو په سر کې.
تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی جان کیری د کډوالو لپاره دغه نوی ټاکل شوی هدف کانګرس ته هم وړاندې کړی دی. که څه هم پاریس ښار کې د ترهګرو بریدونو وروسته د مسلمانانو کډوالو بیا په خاصه توګه سوریایي کډوالو ته د پناه ورکولو په سر بیلابیل بحثونه شوي دي او مخالفین ګڼي چې دا عمل به د دوی په هیوادونو کې ترهګرۍ ته وده ورکړي. هم د دې موضوع په اړوند په امریکا کې یو څېړنکار ډاکټر محمد تخی وایي که امریکا چیرې هم کډوالو ته د مذهب په تړاو امتیاز ورکړي نو دا به د امریکا د آئین پر ضد وي.
زده د خغلی اوباما د وینا ستاین کوم، دا د امریکن ایدیل سره ډیر هماهنګ دی. خبره ده څه چې امریکا د مذهب په بنیاد امتیاز کوي په مهاجرینو کې، امریکا د خپل آئین او خپل کوم هاي ایدیلز دي دغه برخلاف وزي. یقینا چې د مسلمانان مهاجرینو په حق لپاره مخالفت ده. شل سټیټس گورنرانو داسې دا خبرې کړې دي چې هغوی دا نه غواړي چې دا خلک د هغوی په سټیټس ریاستونو کې آباد شي، خو عرض دا دی چې د دوی باقاعده یو ویټنګ پروګرام دی، یو طریقه باندې تحقیق د هغه د کاغذاتو چې کوم پړتال دی هغه پوره کیږي تر دې حده پورې چې د کنیډي حکومت د امریکایي د تحقیق باندې انحصار کړی دی هغوی ته هلته د مراجعت حقوق ورکول لپاره. ما خیال دی چې امریکا خو اوس هم خپل وسایلو نه خپل صلاحیت نه ډېر کم کوي، خو بهرحال دا یو ښه ګام دی.
په وروستیو کې په نړیواله کچه کډوالو کړکېچ خورا زیات شوی دی. اروپایي هیوادونه له همدې کبله د لویو ستونزو سره مخ دي او د دغې ستونزې د هوارولو لپاره د دغو هیوادونو مشرانو او ملګرو ملتونو څو وارې غونډې هم ترسره کړي دي.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په سعودي عرب کې د امام کعبې د فتوی وروستو په پاکستان کې په شکارپور کې د شیا چکمټولنه ورور ولی د شیا مسلمانانو ورور ولی په ضد باندې د تشدد لړۍ شروع شوه دا قدرمن اوریدونکو سیړونکې او کم چې عالمان دي مفکران دي هغه دا غنی چې دا ډول فتوی نه دی ورکول پکار چې فرقیزو جګړو ته هوا ورکوي. د ډیور رادیو خبریال احسان محمد خان په هغه فتوا باندې چې کوم د خانقابی امام ورکړی و چې ګنې شیعه مسلمانان چې کوم دی هغوی مسلمانان نه دي دا هغې په اړه باندې د څېړونکو سره خبرې اترې کړې دي او یو څېړنیز رپورټ یې په تیار کړی.
یوا ورځ وړاندې چې د پاکستان په شکارپور ښار کې شیعه مسلمانان په نخښه کړی شوی او پرې تشدد ترسره شوی، د بین المذاهب چارو کارپوه او د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر قبله یاز وایي د دغه فتوی وروستو ښکارېږي داسې چې فرقیز تشدد کوونکو ته یو دلیل په لاس راغلی چې دغه دلیل د سعودي عربستان سیاسي ګټو دپاره خو سودمن ثابتېدای شي. ولې بلخوا د دې فتوی په نتیجه کې پاکستان او بیا د پښتنو په خاورا د فرقیز جګړو یو نوی لړۍ روانې دو خطرې هم زیاتې شوې دي.
مخکې چونکې داسې فتوا موجوده نه وه نو د شیعه سنی منځ کې د برود د ختمولو لپاره به هغه خلکو تل چې شیعګانو د سنیانو په منځ کې لرېوالی نه وي دا خبره به یې کوله چې که چېرته شیعګان کافر وي نو بیا به دوی د حج تلو دوی ته اجازت ولې. اوس چې دا فتوا راغله نو ښکاره خبره ده چې د خلکو دا دلیل ډېر مضبوط شو او د دې وروستو چې کومه نتیجه ساری اداده چې ستا موږ پراکسی وار زوایو لکه غیر حاضر جنگو نو هغه با خطر داده چې په پاکستان کې خو بل خصوص او په نور هیوادونو کې هم د دې امکان دی چې دا به زیات شي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې د وړاندې هم تاوتریخواله موجود وو خو سړنکاران وایي د حکومت تر څنګ د یو زیموار مذهبي مشر لخوا په سرګنده د شیعه مسلمانانو پر ضد دغه قسمه فتوا مخې ته راتلل اوس نور هم دغه فرقیز فکر ته وده ورکولی شي. نومیالی مذهبي دانشور پروفیسر ازار الحق وایي د خپل سیاسي ګټو دپاره دغه قسمه مذهبي فتوې په کارول بې انصافي ده.
زما خیال داری چې کوم سیاسي مسلې دي سیاسي تنازعات دي هغه مذهب اچانک غیر مسلم شو
تیر کال چې د حج په محل خواوشا 2000 ایرانی حجیان د بد انتظامای لکابله په ټیل ناټیل کې مړ شوی وو چې د هغه وروستو د ایرانی حکومت لخوا په سعودي عربستان نیوکه هم روانه شوی وي. سړنکاران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل سیاسي ګټو لپاره دغه تاوتریخواله په خپل ځای خو دغه سیاسي ګټو لاسته کولو لپاره دا قسمه فتوی نتیجه تر ډیر وګد وخت خطرناک ثابتې دی شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدر مناوري دونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نظم خبرونه ته وګیم. سو ملګری اوسې اوسم محمد جواد ظریف چې د ایران خارجه چارو وزیر دی د امریکا یو وتلی رسپانې نیویارک ټایمز کې یو مضمون لیکلی دی او په دغه مضمون کې په نړۍ کې مخ په زیاتېدونکې وهابیزم په حقله اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې وخت راغلی دی چې نړۍ کې امن راوستلو لپاره هلې ځلې زیاتې شي. نور تفصیل لري مختار خلیل د دغه رپورټ تفصیل کې.
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د ایران د خارجه چارو د وزیر د خاغلی محمد جواد ظریف لیکلی یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی چې سرخطی دی راځي چې دنیا د وهابیت نه خلاص کو. نوموړي د خپل مضمون شروع د شام په جنگ کې د ککړ د النصره فرنټ د ذکر نه کړی دا کم چې د القاعده یو څانګه ده او د سعودي عرب په مالی امداد په شام کې جنگیږي. خو نن سبا دا بیانونه ډیر عام دي چې د النصره فرنټ وجود نور نه دی پاتې. ولې په تیرو ورځو کې د النصره د جنگیالو د لاسه د یو 12 کلن الګ د سر قلم کې دوه زړه بوګنونکي تازه ویډیو د دې قسمه بیانونو د دروغ ثابتولو لپاره کافي ده. مضمون زیاتی چې د کال 2001 د 11 ستمبر د ترهګر حملو نه راپدی خو د اسلام تونلاري وهابي مسلک سوسو شکلونه بدل کړی دي، خو په حقیقت کې د دې مسلک نظریه زړه په زړه لا موجود ده. د دې نظریه منونکي کله د طالبانو په نوم، کله د القاعده د مختلفو صورتونو په شکل کې، او کله تش په نوم د دولت اسلامي په نامه دنیا ته ځان راخکاره کوي. خاغلی جواد ظریف خپل مضمون کې زیاته کړې ده چې د سعودي عرب دا کوشش دی چې خپل غربي اتحادیان د خپلو تنګ نظره تور طریقو ملاتړ کولو ته تیار کړي. د دې کوششونو بنیاد دا دروغ مفروضی دي چې عرب دنیا کې چې څومره اړې ګړې گني زیاتیږي دا به عقوبت ایران ته نقصان رسوي. خو د ایران د کمزوري کولو په بابله د سعودي عرب دا خوشنما مفروضی چې گني سیمه کې غیر محکمتیا به ایران کمزورې کوي، او دا چې د سنیانو او د شیعاګانو ترمنځ تشبنوم رقابتونه به گني جنگونه توت ساتي، د دې حقیقت له سببه غلطی ثابتیږي چې په سیمه کې بدترینه خونریزي د عرب وهابیانو د سروانه ده، څوک چې هم خپل سنیان قتلی. نوموړي د خپل دې خیال په تایید کې په کال 2003 کې د امریکې په مشرۍ کې په عراق د شوې حملې حواله ورکړې ده، او لیکي چې د عراق د جنگ اصلي محرک د سعودي عرب په آبیارۍ لویې شوې توملاره وهابي نظریه ده. خو غربي طاقتونو د سعودي عرب دا ټولې ناشولتې د کال 2001 د 11 ستمبر د پیښو نه پس په اصلي شکل کې ولیدې. د ایران د خارجه چارو وزیر خاغلی جواد ظریف نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې دا هم لیکلي دي چې په ریاض کې ناست سعودي شاهزادګان عراق کې د صدام حسین غوندې د دور واپس راوستو ته لیواله دي، چرته چې یو بوډاګۍ حکومت د ملګرو عرب ملکونو د دولت په زور خپل رونت بیا قایم کړي. په دې کار کې سعودي عرب لا د غربي ملکونو د خپلو اتحادیانو تیر باسل سګرانه خبره نه ده.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیوز نن زموږ خبرونه تا وګی. او په افغانستان کې چې د اختر دریمه ورځ منزل کېده، په دغه موقع باندې خلکو د خپل خپلوانو او ملګرو کورونو ته تګ راتګ کول جاری ساتل دي. د دغه ترڅنګ یو شمیر خلک میلو انتظام هم شوي چې هم د دغه رقم یو میلې په حق له تفصیل لري حق ملوان په دې رپورت کې.
نن چهارشنبه د افغانستان په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دریمه ورځ ده، او بدون له کومې ځانګړې امنیتي پیښې دغه ورځ د هیواد ځوانانو لخوا په تفریحي او ملیازیونو کې د خوښیو په ځانګړو مراسمو سره ولمانځل شوه. د خوست ښار متون غونډه یوه داسې تفریحي سیمه ده چې د ولسوالیو ځوانان د لوی اختر د ورځو د لمانځلو لپاره ورته راغلي، او د خوښیو ډکې څو شېبې په دې تفریحي ځایونو کې تیروي. د متون غونډۍ تفریحي سیمه کې یو شمیر ځوانان د خپلو خوښیو په اړه ډیوې ته داسې وویل:
زه غلام فاروق، موږ د خپلو وطنوالو سره خپل اختر په خو خوشحالۍ لمانځو. ماشاءالله د الله نه خپل راځي، په دې خو خوشحالۍ سره خپل اخترونه لمانځي. دغه دی کې ډېر په خوشحالۍ سره راغلي دا خلک.
نجیب کاموال: والله ځوانان راځي، بس چکر ته راځي، خپل ساتیری کې څوک کشتګانو کې جګېږي، څوک زنګوګانو کې جګېږي، خپل خوشحالی خو په هغې سره مانځي. غونډه نړۍ مسلمانانو ته مې هغه غرونو ته چې د افغانستان نه بهر دي په خارج کې ژوند کوي، غونډو ته اختر مبارکي ورکوم. او خدای وکړي دغه اختر د افغانستان د خلکو د غونډه نړۍ مسلمانانو دپاره خوشحالۍ اختر وګرځي.
افغانستان چې له تېرو نږدې 15 کلونو راهیسې هر ورځې د امنیتي پیښو له رامنځته کېدو نه خالي نه وي، د تېرو اخترونو په څیر یو شمیر ځوانان د خوښیو په همدې ورځو کې له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنې لري چې په دې ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. دوی وایي د حکومت وسلوال مخالفین باید د اختر ورځو ته د اسلامي فریضې له مخې ځانګړی درناوی ولري، او د افغانستان خلک د خوښیو په دې ورځو شپو کې د غم په ټغر کېنني.
زما نوم ګلمیر ده. نن د لوی اختر ورځ
ډیر په خوشحالۍ ښه په بېغمۍ سره لمانځه کړه. د افغانستان د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دغه پیغام ده چې افغانستان کې د اول خدای پاک سوله آرامي او کراري راولي، او بیا مې د ټولې نړۍ مسلمانانو ته دغه ده چې د افغانستان په باره کې جدی غور وکړي د امنیت لپاره.
پیغام مې دغه دی د نړۍ مسلمانانو ته چې خپل اخترونه، خپل ورځې، خپل د خوشحالۍ ورځې په غم دې نه لمانځي. خپل د مخالف ورونو څخه موږ دا هیله لرو چې راشي خپل وطن ته، خپل ملت ته، خپل وطن جوړ کړي.
د یادونې وړ ده چې د لوی اختر دریمه ورځ د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو په بېلابېلو تاریخي، تفریحي او د میلې په ځایونو کې د هر ولایت د اختر په ځانګړو رواجونو سره د ځوانانو لخوا په ډاډه امنیتي فضا کې لمانځل کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، خوست.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تا غوږی، او اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
اسی خو په ظاهره داسې ښکارېدا چې په سویلي سودان کې د تیرو دونی مکالو راسي انختی خانه جنگی به عقوبت ختم شي. د تیر کال په اگست کې سلواکیر او ریک مچار خپلو کې یو امن لوزنامه دستخط کړله چې مقصد یې د جګړې ختمول وو. د دې لوزنامې تر مخې سلواکیر صدر او ریک مچار اول نائب صدر ومنلی شول. خو د ښاغلي ریک مچار سویلي سودان ته د راستنېدو نه یو څو میاشتې وروسته په ملک کې فساد بیا شروع شو. په دې سبب ریک مچار یو ځل بیا د ملکه وتښتېدو. د سویلي سودان د خانه جنگای ناوړه اړخ د جنگ د پاره د ماشومانو د برتی کولو دی. دا ماشومان د اتلسو کالونه د کم عمر دي چې زیات شمیر پکې د پنځلسو کالونه هم د کم عمر د ماشومانو دی. د ماشومانو په بابله د ملګرو ملتونو د یونیسف نومي ادارې وینا ده چې د کال 2014 په دسمبر کې سویلي سودان کې د جنگ د انختېدو نه راپدی خو دواړو فریقو د جنگ د پاره صد پاسه 14,000 ماشومان برتی کړی دي. یونیسف د جولای په 9 تاریخ د فساد د شروع کېدو سره سم د ماشومانو جنگ له د برتی کولو د عمل خبر ورکړی وو. د سویلي سودان د خانه جنگ دواړه فریق د ماشومانو د برتی کولو د پاره مختلفې طریقې استعمالوي چې پکې د ماشومانو د دوی د مور پلار نه د اخیستو د پاره د دوی د یرولو طریقې هم شامل دي. امریکا د یونیسف رپورت ډیره په فکر کې اچولې ده. اگر که امریکای په سویلي سودان کې د جاري شر فساد د ختمولو لپاره سو ځله غږونه کړې دي، خو دې سره سره امریکا د سویلي سودان په حکومت او د حکومت مخالفه قوتونو ته غږ کوي چې د جنگ لپاره د ماشومانو د برتی کولو غیر قانونه عمل نه سمدستي لاس واخلي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی خپل یو بیان کې ویلي دي، کم کسان چې د جنگیالو ګوندونو یا د سرکاري فوج د پاره د ماشومانو د غیر قانونه برتای په کار اونولې شول، په دوی به د امریکای د قانون تر مخې بندیز لګولې شي یا به په د ملګرو ملتونو پابنده لګولې شي. د زیاته کا چې سویلي سودان کې د جاري جنگ د پاره د ماشومانو برتی کول او جنگ ته د دوی وردی کا کول یو غیر قانونه او ناقابل قبول عمل دی. د دې ناوړه کار نوغې وستل د امریکای په نس د ټولو نه اهم کار دی. مونږ د دې خبرې په خلی کو چې د اغو خلکو نه تپوس کولې شي څوک چې ماشومان د جنگ د پاره برتی کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.